سلامونه ده ماخستان نه بجی دی زه صفی ولاستان اگزایمو ده ازادی را دو دغه پروگرام تخرا غلاستو ایم پیل پا خبرونو کوو. ده راپورنو لمخی نن ده کندهار ولایت پیو فابریکا کی اور لگی دلی چی ده چارواکو پا وینا انسانی تلفات نلری. ده طالبانو ده حکومت ده کورونای چار وزارت ویاند عبد المتین خانه پر اکس پانی پیو بیان کی ویلی ده پیخه ده کندهار خار پا پینزم ناهیه کی ده نلیکو ده جوڑولو پیو فابریکا کی ده بریخنائی شارتی پا نتیجه کی شوی. پا بیان کی راغلی ده اور وجنی زواکت اور مرکڑه ده خو پا پیخه کی مالی زیانونه اوختی دیم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ توماس ویست وایي انقرې ته د تیرو دو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کالار سره یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسلو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکړی. دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دغه لوی لار د مسافر وړونکو په موټر اوس پرانیستي. هغه زیاته کړې د سالنګ لوی لار تېره شپه د سختو بارانو او سیلو په خاطر تړل شوې وه. اسرائیل نن بیا هم په رفا او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو په داسې حال کې په غزې او رفا باندې بریدونو ته دوام ورکړی چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. اسرائیلو پوز له دغه کوم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره نښتې روانې وي د غزې په ترانګ کې هغوی عملې وکړي. امریکا او اروپایي ټولنه د حماس ډله تروریستي سازمان پیژني. ویل کېږي دا بمبارۍ په رفا او مرکزي ښار دیر البلاد کې شوي خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار په یو بیان کې زیاته کړې هیواد یې پر رفا کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطیني وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. او پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د عیسویانو پر یو ټولنه نن هغه مهال ډله ایز بریدو شو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودې ولسوالۍ په مجاهد کالونۍ سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ. وایي ډباو او د هغه کور یې له لوټلو وروسته وسوځاوه. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. سر راپور مدا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د پوځیانو له حضور پرته هم کولای شي د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش د کنټرول لپاره هڅې وکړي. هغه د افغانستان په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
ایران وایي سږ کال یې له افغانستانه څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. په دې اړه تاسو راپور لرو چې له پاکستانه ګڼ راستانه شوي چې اوس په ننګرهار کې میشت دي هلته د سیمې خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. ورسره
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
روزګانای محمد صادق در پیژنو چې 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړی دي او ماشومان د خدای مال د 50 تن اولاد دي.
نو دا کومک چې ما سره وزه تعلیم په برخه کې ورور
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي بایدن دغه څرګندونې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل وکړي خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلواله ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. خغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیوي د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنګټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنه کړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایډن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد نظر هم ولرو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایډن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللی. ویلي دي چې دوی د دغه وسلواله ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تر اوسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه ده شوی. خو که دوی دغه ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیگ تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړې. له دې وړاندې بیا د رواني مې میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ایران وایي سکل له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له ARF ایرانی راډیو سره په مرکه کې د دې موجود د بیان ترڅنګ ویلي هیله مند چې سکل به له افغانستان د ایران حقابه یا اوبخور په بشپړ توګه تامین شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر شاوخوا یو میاشت وړاندې له قومي سره په خبرو کې ویلي وو د اورښتونو د زیاتوالي له امله د هلمند سیند اوبه ایران ته رسېدلي. اخوا یو شمېر د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت متخصصان وایي افغانستان لا هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دی او د ایران تمه هم باید د شتاو کړي لمخې وي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سکل ایران ته له افغانستان څخه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه تامین شوي دي. په ایران کې اوبه سکل د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایرانی راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان د دروازو د ترمیم او لایروبی یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سکل د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمی قومی سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سین اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سینده د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه، او د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادعا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچه د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 1,60,000 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره.
ایران د زیات اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانع نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حله پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپلو اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل،
موږ دوه نور څور نور رودونه لرو چې د هغې حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هری رود څه ابسومره اوبه شي ایران ته سره راځي کېږي، موږ د هغې هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یا د مرغاب رود دی چې هغه ترکمنستان په یو کونج کې ننوځي، د هغه ځای اوسي ایران ته ځي، د هغه موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوې موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل تر هغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه استفاده باندې دوی د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1,450 د تړون پر عملي کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون د مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند له سینده د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول جلال آباد ښار په یو شمیر اوسیدونکو وایي له گاونډي پاکستان د افغانستان د کډوالو د استنولو د لړۍ په پیل سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوې. دوی وایي له پاکستان ستنیدونکو ډیر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې شوي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته نورې بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلېدو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې دی کراګانې ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دی، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي، یعنی موږ چې دی 8,000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه زر وه اوس 2,000-3,000-5,000 افغانیو ته رسېدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي، په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسؤلین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
هغه وت اتاک کور په 5000 افغانۍ دي، درې اتاک په 5000 افغانۍ دي، څلور اتاک له 1000 2000 دي. هیڅ چا سره وخت نشته کوم بیچارهګان چې د ورو پیسې نه لري.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو ویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غور او بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي، خو د دوی په ټکو لا هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. اخوا په غور کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست سیمه ییز مسولین دا تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ځینې ناروغۍ ډېرې شوي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري استلی ځان خارشت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارشت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پخپلا لور لا سوار کړه، اعصاب یې خنه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوه، کورځي ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمه هم خپل خور لا سوار کړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتي برخي کارکونکو هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل.
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوي هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي.
تر سیلاب وروسته سالنډي را پیدا شوي، میرمن می هم ناروغه ده، درې لونې او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د میروختي ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د میروختي رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عمومنوبی آبی کې مردم از آدرس آبش تامین می شوده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سې لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خراب شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره سریب کمیټې ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یاد سازمان همدارس ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر 25 ډیرو کسانو ته بیړنۍ او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل نن بیا هم پر رفح او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیل پوځ دی په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرائیلی پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد ښارونو د اسرائیلي ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د هوایي حملې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرائیل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیره ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړي او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړې دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد یې په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
له خبرونو ورآخوا
ورزو روزګان ته د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې یو سړی له څلور خوځو دوه پندوس اولادونه لري. دا محمد صادق نومیږي او وایي چې لمرستندوی او ټولونه او سازمانو غواړي چې د ماشومانو په زده کړو هم دا رنګ د روغتیا په برخه کې ورسره همکاري وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
او پینځوس کلن محمد صادق اوس مهال خپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د درې خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلور شوزو څخه دو پینځوس اولادونه لري چې اته ویشتې هلکان او څلور ویشتې انجونې دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مړه شوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په چیروغه تیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تیرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال دو پنځوس تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه یې له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توان یې هم درلودلی.
دغه درې ارمان یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر نو خدا غاړم څنګه وکړم. نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې وروره دی، یو دی د مرستې په نظر کاره برابر کې زه به ډېر د خلکو څخه خوشحاله سم. د دې مؤسسات به سو خوشاله سم د دې لوړ چارواکو سم خوشاله چې هر سړی کومک را سره وکي کوم مؤسسات کې لوړ چارواکي دې غټه ځواني بولم لکه د فار د خدای چې دې ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندیشمندي او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله او لس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ سي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور ورونه په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي را سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي. موږ په کالو موږ په شي ولا کړی سي. موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته
ورزو پکتیا ته د پکتیا مالداران غواړي چې د دوی د سرویو د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید ښه شوی خو د پروسس لپاره وسایل نه لري چې له دې کبله لازمه ګټه نشي پورته کولای. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او لدی لارې خلکو سره د اقتصادي ځانبسیانې په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري هم ښه شوې ده. خدا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورنی څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلای. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال رادیو ته ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کډ پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غووي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداري په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداري ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستای وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالداري د ډیرول د لپاره واکسینونه مختهلین کمیټه راکې او د وارمینګ راکې په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دي وایروسي دي د واکسینونه موږ سره کوم کنه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړې ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی
چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خراب دي دغه لارې بندې دي باید دغه لارې خلاص شي موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو مریضان لرو شل مشکلات لرو پر یوه لاره نشو کولی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي پر دغه باندې هیڅ موږ نشو کولی موږ ته مریضان پراته یي موږ شل مشکلات لرو نیم کور مالته یي نیمو دې خواته یي مګر موږ نشو کولی چې ولاړ شو یا واوړو کله د پاسپورت خبره کوي کله د چش خبره کوي کله ته موږ همدغه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم ویزا جوړ کړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننه کوم چې زموږ غږ له نړۍ سره شریکوي خاص کر په افغانستان کې یو دم